ساعت دیگر همکارم احمد تکل میزبان شماست.
بله، ډیر زیاته مننه کوم احمد جعفر احمدی. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام او احترام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو لمړنۍ یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام لپاره چې کلتوري مطالبو ته ځانګړې شوې ده، البته په دې ډیره برخه کې دا پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. د ناتو عمومي منشي وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د افغانانو په څیر د تروریستي ډلو له فعالیتونو څخه اندېښنه لري. په دې اړه په دې خبرونه کې یو راپور درته اورو، خو تر هڅه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې قسیم سلمل چمتو کړی دی.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړئ مهمو سرټکو ته. یو روسی مقام ویلی چې د هیواد د بهرنی چار وزیر به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې دغه بحث مشري وکړي چې پکې د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د پاکستان ولسمشر وایي د واشنگټن له اعتراضونو سره سره به له ایران سره د هیواد د تیلو د پایپ لاین ګډه پروژه پر مخ وړل سي، او عراقي چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د سوریا غت سلویش سرتیري او حکومتي کارکوونکي وژلې چې تیر اونۍ له سوریا څخه عراق ته وشتي وو. پورا خبرونه واوري. د روسیې یو چارواکي پرون ویل د هیواد د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د کېدونکي بحث مشري وکړي. د جرمني د خبري اژانس په وینا د امنیت د نړیوال شورا 15 غړي هیوادونه به چې د دورې مشري د محل د روسیې په غاړه ده، د رواني مارچ میاشت په 19 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د تمدیدولو په غونډه کې د دغه هیواد د روان حالاتو په اړه خبري او بحثونه وکړي. تمدې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې لوړ رتبه حکومتي چارواکي ګډون وکړي. په فاریاب ولایت کې پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت و وسلوال مخالفان وجل سوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویاند سید مسعود یعقوبی ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوال په پښتون کوټ ولسوالۍ کې د دوه نشته پر مهال وجل سوي دي. د شغلي یعقوبی په خبره په وجل سو کې د دولت د وسلوال مخالفانو یو مهم قمندان قری نور الله هم شامل دی. د دولت وسلوال مخالفانو تر دې دمه د فاریاب د عملیات په اړه څه نه دی ویلي. د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې عملیات وروسته اوس د دوی په سیمه کې امنیتي وضعیت مخ په ښه کېدو دی، او خلک د امنیت په ټینګښت کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي. پښتون کوټ د فاریاب ولایت له ناامنه ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر شپه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې اسکاټلند ته په دوهمه شلوریزه سیالۍ کې هم ماته ورکړه. اسکاټلند لومړی لوبه وکړه او په ټاکل شوو شلو ورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډي جوړ کړې، او د افغانستان لپاره 140 منډي هدف وټاکه. د افغانستان لوري حمید حسن ش بالینګ وکړ او د اسکاټلند څلور لوبغاړي وسوځول. د اسکاټلند د 140 منډو په جواب کې افغان توپهونکو ش او تیزل لوبه پیل کړه، او یوازې د درو لوبغاړو په سوځېدو یې د هدف پوره او مقابل لوري ته په 2 مات ورکړه. د افغانستان لخوا یو ځل بیا شهزاد محمدی ش وځلید او شپږ 40 منډي جوړ کړې. کریم صادق هم شلوب وکړه او په 9 توپونو یې 4 منډي جوړ کړې. افغانستان له دې وړاندې د یک شنبه په ورځ په لومړۍ شلوریزه سیالۍ کې هم سکاټلند ته په 20 منډو مات ورکړې و. د پاکستان ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د واشنگټن له اعتراضونو سره سره به له ایران سره د هیواد د تیلو د پایپ لاین ګډه پروژه چې له ډېر مودې راهیسې ځنډېدلې ده پر مخ لاړه سي. آصف علي زرداری پرون په لاهور کې په خپل وینا کې ویل چې دا پروژه به د رواني مارچ میاشتې په 11 نیټه پرانستل سي. امریکا د دې پایپ لاین له رغونې سره مخالفت کړی او پاکستان ته د داسې فعالیتونو په وړاندې خبرداری ورکړی چې نتیجه یې پر دې هیواد بندیزونه وي. خو زرداری ویل دا پایپ لاین د انرژۍ لپاره د پاکستان زیاتېدونکې اړتیا ته ځواب وایي. د ټینګار وکړ چې د تیلو د انتقال دا پروژه د هیڅ چا پر ضد نه ده.
زموږ لومړیتوب پاکستان دی، او زموږ ټول دوستان دی په دې پوه شي چې موږ چې څه کوو د پاکستان د ګټو لپاره یې کوو، نه د کوم بل هدف لپاره. موږ د چا پر ضد نه یو. هغه څه چې موږ یې غواړو یوازې سوله ده او د پاکستان اقتصادي وده.
ایران د دې پروژې خپل برخه پایپ لاین رغولی، خو پاکستان د امریکا د فشار له وجې په دې برخه کې ډېر کم اقدامات کړي. ایران له اسلام آباد سره ژمنه کړې چې د پاکستان په قلمرو کې دننه د دې پروژې د ټول 1.5 میلیارد ډالرو لګښت دریمه برخه پور پاکستان ته ورکړي. عراقی چرواکی وای نامعلوم وسلوالو د سوریه غ چلويشت سرتیری او حکومتي کارکونکو وژلی چې د یاخیانو له حملو څخه د ځان ساتلو په خاطر تیرونی له سوریه څخه عراق ته وشتي وه. راپورونه وایي وسلوالو د عراق په انبار ولایت کې د موټر واغه کاروان په نښه کړی چې د سرتیری او کارکونکو یې بیرته سوریه ته انتقالول. د سوریه د وژل سوي سرتیری د هغه 15 سرتیرو له ډلې څخه دی چې د مارچ په لومړۍ نیټه د عراق حکومت ته تسلیم سوي وه. په سوریه کې روانه جګړې په دې وروستیو کې په ګاونډي عراق او د منځني ختیځ په ځینو هیوادونو کې فرقې شخړو ته لمن وهلې ده. په متحده ایالاتو کې د یو جومات امام پاکستاني طالبان ته د زرګونو ډالرو د استولو او له تروریزم سره د ملاتړ په قضیه کې محکوم سوی دی. واویه کلن حافظ خان د توطیه او له تروریزم سره د همکارۍ په دوو مواردو مجرم پیژندل سوی دی. د هر تور په مقابل کې حافظ خان چې د فلوریدا ایالت د میامی ښار په یو جومات کې امام دی د 15 کلونو د بند له سزا سره مخ کیږي. څارنوالانو په دې قضیه کې د اف بی آی یا فدرالي پولیسو لخوا د خانغه سلګونه ثبت سوي ویناوي او خبرې وړاندې کړې چې نوموړی پکښې د طالبانو د حملو ملاتړ کړی او پاکستان ته یې د 50,000 ډالرو د استولو خبره کړې ده. خو حافظ خان ټینګار کوي چې د ده لخوا پاکستان ته د پیسو استولو هدف له کورنیو مدرسو او خیریه چارو سره مرسته کول دي. بلګری ملتونو وایي په کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې یاغي ملیشو ختیځ ښار کچنګا نیولی دی. د ملګری ملتونو مرستیال ویاند ایډواردو بوی تیر ورځ ویل د کانګو د ازادۍ حاکمیت په نامه وسلوالې ډلې دا ښار د یکشنبه پر ورځ په خپل کنټرول کې راوستی دی. دغه پوینا دغلته په شوې جګړه کې 80 کسان مړه سوي، 100 ټپیان دي او 350 نور بې ځای سوي دي. دا جګړه یو اونۍ وروسته تر هغې وسوه چې د سیمې افریقایي هیوادونو د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د کانګو جمهوریت په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو موافقه لاسلیک کړه. او وروستی خبرم دا چې د چک جمهوریت د سنا مجلس پرون د رای په اکثریت سره د خیانت په تور د ولسمشر واسلاف کلاوس د استیزا پرېکړه وکړه. د چک د سنا مجلس چې د ولسمشر کلاوس د مخالف کینرخو ګوندونو غړي پکې زیاتې څوکۍ لري د اساسي قانون له محکمې څخه د پلټونو غوښتنه وکړه څو معلومه کړي چې په 13 جنوري میاشت کې د پراخو بخښنو په ورکولو سره ولسمشر کلاوس له قانون څخه سرغړونه کړې او که څنګه. واسلاف کلاوس په داسې حال کې استیزا سوی چې په درې ورځو کې د چک جمهوریت د ولسمشر په توګه د نوموړي دوره پای ته رسیږي. دا تر دې دمه خبرونه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، به هم یادونه کوم چې د دې خبرونه زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې دا وایي چې د ناتو عمومي منشي وایي د پاکستان په سرحدي سیمو کې د افغانانو په څیر د تروریستي شبکو له فعالیتونو څخه اندېښنه لري. اندرس فوګراسموسن پرون په کابل کې له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې له پاکستانه وغوښتل چې له تروریزم سره خپله مبارزه جدي کړي. رسموسن د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته وویل چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې به ناټو په افغانستان کې یو پیاوړی پوځي ځواک جوړ کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال نسیم شفق په راپور کې.
د ناټو عمومي منشي ټینګار کوي چې د پاکستان سیاسي او مذهبي کړۍ د افغانستان پر ضد د ناوړو سرګندونو پر ځای باید په هغه هیواد کې د تروریستي شبکو د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې وکړي. اندرس فوګ راسموسن د دوشنبه په ورځ په یوه ځانګړي مرکه کې ازادي رادیو ته وویل چې د دې تروریستي شبکو فعالیتونه د ناټو د غړو هیوادونو لپاره یو لوی اندېښنه ده.
وی آر اس کنسرنډ اس دی افغان پیپل when it comes to the cross border
کله چې د پاکستان په سرحدي سیمه کې د تروریستي شبکو د فعالیت او د دوی د پټنځایونو مسله مطرح کیږي، نو لکه څنګه چې افغانان ورته اندېښمن دي، مونږ هم اندېښمن کړي یو. مونږ به زیار وباسو چې د پاکستان حکومت او پاوز دې ته وهڅو چې په سرحدي سیمه کې دغه شبکې له منځه یوسي.
افغان چارواکو هم تل ټینګار کړی چې له تروریزم سره مبارزه د افغانستان په کلیو او بانډو کې نه ده، بلکې د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره باید له افغانستان څخه بهر د هغوی مرکزونه ویجاړ شي. د ناټو عمومي منشي د غراز د پاکستان د علماو شورا د رئیس سرګندونی چې ویلې دی په افغانستان کې ځانوژن کې حمله روا دي په ټینګه وغندلې. کاتسه هم د پاکستان د علماو د شورا مشر ازادي رادیو ته ویلي چې د خبري نه دی کړی، خو خاغلی راسموسن وویل چې د پاکستان پوځیان او مذهبي سازمانونه باید د دې خبرو پر ځای د خپل گاونډي هیواد افغانستان د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. اندرس فوګ راسموسن له 2016 میلادي کال وروسته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې دا هیواد د ودې او پرمختګ پر لور روان دی. د ټینګار وکړ چې ناټو به پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا له جګړو او ستونزو سره مخامخ شي.
When we end our ISAF combat mission, we will leave behind a very strong Afghan security force of
300,000
اندرس فوګ راسموسن وویل چې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرې نږدي او له دې هیواد سره به د کړیو ژمنو له مخې د اوږدې مودې لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د نسیم شفق په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو عمومي منشي وایي د پاکستان په سرحدي سیمو کې د افغانانو په څیر د تروریستي شبکو له فعالیتونو څخه اندېښنه لري. اندرس فوګ راسموسن دا څرګندونه کابل ته د سفر پر مهال پرون د ازادۍ رادیو له خبریال سره د ځانګړي مرکې پترڅ کې وکړي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه هم پر همدې موضوع، یعنی کابل ته د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د سفر او له ولسمشر حامد کرزي سره د په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې د نوموړي د څرګندونو په اړه مطالب خبره کړي دي چې جزئیات رحمت الله افغان اوروي.
کابل چاپ ګنډش میرلس پانو خپل لیکنی او سرمقالی کابل ته د ناټو د عمومي منشي ورستي سفر ته ځانګړي کړی دي. ملي باور خپلواکي ورسپانه د راسموسن لخلي لیکلي دي. پاکستان دی د تورستي شبکو د لمنځوړلو لپاره هڅه زیاتې کړي. ورسپانه د ناټو له عمومي منشي څخه په نقل لیکي نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرې نګدي او له دې هیواد سره به د کړیو ژمنو لمخې د اوګدې مودې لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ورسپانه په سرمقاله کې راغلي دي په دې ورستۍ کې د افغانستان په اړه د ناټو غونډې او د دې سازمان غړیو لید کاتل افغان چارواکو سره زیات شوی دي چې ټاکلې ده د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای ته رسیږي او د افغان ځواکونو د روزنې او سمبالښت نوې ماموریت به پیل کړي. سرنوشت ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره په کابل کې د ناټو له مشر سره د ولسمشر کرزي له ګډې خبرې غونډې د ولسمشر خبرې راخستې دي چې ویلې دي پاکستان هغه څه چې غوښتل یې ښکار یې کړل. ورسپانه زیاتوي حمید کرزي له راسموسن سره په خبرې غونډه کې وویل چې د اشرفي خبرې دا ښیي چې دا هیواد اوس هم له ترهګرو سره په مبارزه کې رښتینی نه ده. سرنوشت د راسموسن له خولې لیکلي افغان ځواکونو ته د تاسیساتو تر سپارلو مخکې باید ډاډ ترلاسه کړو چې دوی دغه تاسیسات ساتلی شي. ویسا ورسپانې له راسموسن څخه په نقل لیکي په تور لیست کې د طالبانو شاملول د ناټو وظیفه نه ده. ورسپانه له 2014 میلادي کال نه وروسته هغه وخت چې ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته رسوي له دې هیواد به دوی بیا هم قاطع ملاتړ وکړي. ویسا وړاندې د افغان ولسمشر حمید کرزي خبرې راخیستې دي چې وایي هغه څوک چې تروریزم هڅوي نه یوازې په تور لیست کې شامل شي بلکې د بد اخلاقۍ په نړیوال تورېستي لیست کې هم شامل کړای شي. د ویسا ورسپانې د سرمقالې عنوانده واحد ملي دریز راتلونکي خوندي کولای شي. د سرمقالې د لیکوال په اند ناټو د مرستو د دوام ژمنې ظاهرا تکراري شوي. د ناټو د سرمنشي او حمید کرزي په پرونی خبری کانفرنس کې د ولسمشر او راسموسن په هیلو او څرګندونو کې یو ښکارا توپیر ښکارېده. سرمقاله لیکونکي لیکي د پاکستاني عالمانو لخوا په افغانستان کې د ځانوژونکو حملو د جواز په اړه د ولسمشر کرزي لهجه پرې کنده و خو راسموسن په څرګنده په تور لیست کې د حمله کوونکو ډلو او سازمانونو د شاملولو په باب بې ځواب و. هغه وویل چې دا د ناټو کار نه دی. سرمقاله لیکونکي پوښتنه کوي چې افغان ولس او زموږ حکومتي او سیاسي چارواکي دغه حالت درکولی شي که نه، که یې درکوي څه باید وکړي. د لیکوال په اند یوازې د ملي یووالي په رڼا کې یو واحد دریځ زموږ د ولس راتلونکي خوندي کولای شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي. په پاتې خبرونه کې تاسو را بولم د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته.
د ازادۍ راډیو مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفریم، ازادی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روان خبرونه کې د بشري حقوقو فعال ډاکټر نظام الدین کټوازی د پایدونکې سولې پر اوستلو کې د انساني حقوقو په نقش خبرې کوي.
د بشري حقوقو په درک کې او د هغو په وسعت کې ډېر لوی تغییر او تحول راغلی د په تیرو څو لسیزو کې.
درویش درانه خپل یو نوی نظم را اوروي.
هغه پیغله د خدای تل لري خوشاله چې له دې ځای زما نظر محروم دی. مخ یې ګرځي همیشه زما په خیال کې، پر زړګي باندې مې لیک د هغې نوم دی.
د انګریز او افغان د لومړۍ جګړې په اړه د یو برتانوي مورخ د نوي کتاب په باره کې ریپورت او نور موضوعات هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه صفي الله ستانکزی لولي.
د خوست یو اوسیدونکي دوه لرغونې مجسمې د دغه ولایت موزیم ته وسپارلې. د دنیا ورځپاڼې له راپور سره سم دغه لرغوني آثار چې یوه د انسان او بلې د زمري مجسمه ده، د خوست د ولایتي شورا غړي استاد تاج علي خان صابر د خوست موزیم ته ورکړي دي. د تاج علي خان صابر په وینا دغه دوی مجسمې څه موده وړاندې له یو کس څخه چې غوښتلې بهر ته یوسي په بیه واخیستې. د خوست ولایت د موزیم مشر حبیب مندوزی ویلي دي چې دواړه آثار لرغوني دي او له څو زره کاله پخوا وخت سره تعلق لري. په غور ولایت کې د خبریالانو لومړی اتحادیه جوړه شوه او عبدالقدیر غفوری رئیس وټاکل شو. د غور د خبریالانو د اتحادیې مرستیاله لینا خلیلی وایي چې په دې اتحادیه کې د دې ولایت د ټولو چاپي، صوتي او تصویري رسنیو خبریالان شامل دي. په غور کې د شنسب مجلې مسؤول مدیر غلام رباني هدفمند رسنیو ته ویلي دي چې دوی دغه اتحادیه د خپلو صنفي حقونو د دفاع لپاره جوړه کړې ده. د ملي موزیم مشر عمر خان مسعودی باختر اجنس ته ویلي دي چې پر روان لمریز کال کې د افغانستان تر زرو زیات تاریخي آثار له بهر څخه بیرته هیواد ته راوړل شوي دي. ښاغلي مسعودی باختر اجنس ته ویل چې پر روان لمریز کال کې د بریټش موزیم په مرسته د افغانستان 1050 قلمه تاریخي آثار چې د کوشانیانو د دورې سکې هم پکې شامل دي هیواد ته رالېږدول شوي دي.
د هوت په درېمه نیټه چې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه، په پېښور کې په همدې مناسبت یو شمیر محصلان، لیکوال او دولتي مقامات راټول شوي وو چې د پښتو د ستونزو او ودې په باره کې د یو بل خبرې واوري. برکوال مخیل دغه سیمینار ته ورغلی او دغه ریپورټ یې ورباندې لیکلی دی.
د فبروري پر 28 په پېښور کې باران مو خل خپل مورنۍ ژبې سره مینه لرونکي لیکوال، شاعران، ژورنالیستان او محصلین د پېښور په نشتر حال کې راغونډ شوي وو او د ژبو نړیواله ورځ د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ په اړه جوړ شوي سیمینار ته ځانګړې کړې وه. په سیمینار کې د پښتو ژبې د نویو او زړو لغاتو، لیکدود او په پاکستان کې په تعلیمي ادارو کې د پښتو ژبې د لازمي کېدو په اړه ویناوې وسوې او لیکلې مقالې واورول شوې. ډاکټر خادم حسین په خپله مقاله کې ماشومان نو ته په مورنۍ ژبه زده کړه یو فطري اړتیا وبلله.
دا ماشومان ټول ذهني خو چې کوم ماشوم خپل مورنۍ ژبه خویلې شي، خزده کولې شي، ځکه چې باندې کې سوچ کوي، تخلیق هغه کوي. کم کم ځای کې چې په تعلیمي ماحول کې مورنۍ ژبه باندې فشار راغلی دی، مورنۍ ژبه یو غړی تکړه شوې ده، هغلته تخلیق ختم شوی دی، هغلته تنقیدي فکر ختم شوی دی، هغلته ایجاد ختم شوی دی او هغلته خلکو سوچ او فکر کې کنفیوژن راغلی دی. تعلیم کې د مورنۍ ژبې اهمیت د ټول دنیا سائنسی تحقیقونو ثابت کړی دی.
په پېښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې کلتوري آتشي، لیکوالې او شاعرې پروین ملال مورنۍ ژبه او په زده کړه کې د هغې اهمیت تر سرلیک لاندې مقاله ولوستله. په یوه برخه کې وویل چې له رواني یا نفسیاتي پلوه هم په مورنۍ ژبه زده کړه د ماشومانو د استعدادونو په غوړولو کې ښه مرسته کولی شي.
انسان په مورنۍ ژبه زده کړه نه کوي، د خپلې ژبې فرهنګي حیثیت او بالاخره خپل ځان په وړاندې د کمښت احساس کوي. دوی فکر کوي چې د دغه ژبه او فرهنګ کې څه کم دي. د کمښت دا احساس په پای کې په شدید بوخته یا کمپلیکس او یا خو د دوهمې ژبې په وړاندې په کلک تعصب بدلېدای شي.
د پېښور د پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر لیکوال او څېړونکی راجولی شاه خټک وویل د پښتو ژبې د لیکدود نویو لغاتو او ګرامر په برخه کې لا هم ډېرې ستونزې موجودې دي. علت یې دا دی چې زموږ هڅې جلا جلا دي او دې ته اړتیا ده چې په لر او بر وطن کې یوه اداره ولرو چې هغه د ژبې پر هر اړخ باندې هر اړخیز کار وکړي.
دا اداره زر تر زره جوړول دي او دغه ادارې ته د ګرامر کار، د لهجو کار، نور د علوم اصطلاحات او پښتو لغتونه راټولول دي، لینګوستیک سروې پکار دی. پس چې زموږ سره ضرورت وي نو دغه اداره دې بیا په واک صرف کا ترجمه کوي، په یو ټکي جوړوي. ځان ځان ته نه چې زه ځان ته لګیا یم اصطلاحات جوړوم، بل ځان ته لګیا دي.
په سیمینار کې د پښتونخوا د ایالتي حکومت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هم ګډون کړی و. نوموړي د خپل حکومت په تیرو 15 کلونو کې د پښتو او د دې ایالت د نورو ژبو لپاره پر کړي کار خبرې وکړې او په پای کې په سیمینار کې د لیکدود او نویو لغاتو په اړه د لیکوالو د ویناو او مقالو په رڼا کې غوښتنه وکړه چې د پښتنو د هرې سیمې ولسي ژبې ته باید تاوان ونه رسیږي.
یو خو چې مور سره سړی کومه ژبه زده کړي هغې کې خو هېڅ هغه عوامي پښتو کې خو فرق مراوري. خدای ته وګوره، دا اوریجنل عوامي رنګ خو چې پر قیمت بحال وي، ځکه چې دا ښایست ولا مه ختموي. که زما د خپلو ټکو شل ټکي دي، زوم یو لفظ ته په کوټه کې یو انداز کې خبره کوم، په پېښور کې په بل انداز کې خبره کوم، په کندهار کې په بل انداز کې کوم، په کابل کې په بل انداز کې کوم، په ډی آی خان کې په بل انداز کوم. هغه یو پښتو ده، دا خو د پښتو ښایست دی چې د یو ټکي دپاره سل ټکي دي. خیر دی، ته ولې دا خپل ټکی وګوره، خو چې هغه اوریجنل ټکی دی دې هم وسره یې کنه.
د یوه پاچا راستنېده د یوه برطانوي مورخ او څېړونکي هغه تازه خپور شوی کتاب دی چې د انګریز او افغان له لومړۍ جګړې سره تعلق لري. د کتاب اصلي موضوع دا ده چې د افغانستان د تاریخ له دې ځانګړې خونړۍ مرحلې څخه د افغانستان خلک او د دنیا خلک څه درس اخلي یا اخیستلی شي. فرشته جلال زی واوری.
د 1909 او 1912 میلادي کلونو ترمنځ تاریخي پیښو په اړه دغه کتاب ریټرن آف ا کینګ یا د یو پاچا ستنیدل تر عنوان لاندې چاپ شوی دی. دا کتاب پر افغانستان د بریتانیا د اول یرغل پر مهال عمده پیښو ته بیا کتنه کوي. په 1909 میلادي کال د ختیځ هند کمپنۍ او برتانوي ځواکونه چې شمېر یې 1300 ته رسید، د بولان او کوژک پر تنګیو افغانستان ته راواوښتل. د افغانستان د هغه مهال حکمران امیر دوست محمد خان یې له واکه لرې کړ او شاه شجاع یې د قدرت په ګدۍ کښېناوه. بریتانیا وېره درلوده چې شایي امیر دوست محمد خان د تزاري روسیه سره تارز غلولی وي. سکاتلندی تاریخ پوه او لیکوال ویلیام تالریمپل وایي چې د په کتاب کې پر همدې بدلونونو او دی چې افغانانو د تاریخ د دې مرحلې څخه څومره زده کړه کړې او دغه زده کړه د اوسني وضعیت سره څومره ست کولای شي بحث شوی. ابو بکر صدیقی د شاغلی دالریمپل څخه همدا پښتنه په پایل کې کړې ده چې د افغان او انګلیس لومړی جګړې څخه افغانانو څه سبق اخیستی. تاریخ پوه ویلیام دالریمپل د دې پښتنې په ځواب کې وایي
national liberation struggle, what the battle of britain or waterloo or trafalgar is to the british.
دا افغانانو لپاره د ازادۍ یو ستره ملي مبارزه ولا کده د بریتانیانو لپاره چې د بریتانیې واترلو یا ترافالګر جګړې دي، یا د ایرلندیانو لپاره چې د ایستر رایزنګ مبارزه ده، یا لکه د هندیانو لپاره چې ګاندی او د هغه مبارزه ده. نو د هم د افغانانو لپاره ورته اهمیت لري. دا د افغانانو ستر برای دی، ځکه دوی په هغه وخت کې چې بریتانویان په ډیر جوش کې وو دغه جنگ ګټلې دي. د افغانانو لپاره دغه پیښه تر معجزه کمنه ده، ځکه خو تر اوسه پورې د کابل تر ټولو ډیپلوماټیک سیمه د وزیر محمد اکبر خان په نوم یادیږي. او وزیر محمد اکبر خان د بارکزوی او هغه مشر وو چې د بریتانوي ځواکونو په ضد اول پاڅون کې ستره برخه درلوده. د افغانستان د تاریخ د هغې مرحله په اړه د ریټرن آف ا کینګ کتاب لیکوال دغه جګړه له بیلابیلو اړخونو څېړلې ده. له دې څخه وپوښتل سول چې هغه درس چې د افغانانو او انګلیسانو د لومړۍ جګړې څخه اخیستل سوی تر کومه حده د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې رول لوبولی سي. لیکوال ویلیام دالریمپل وایي
Well, the most obvious lesson is that you would occupy and invade Afghanistan at your peril.
تر ټولو واضح سبق دا دی چې تاسو به پر افغانستان يرغل وکړئ او هغه به ونیسي، خو ستر خطر به پر ځان اخلي. دا سیمه په دې مشهور ده چې د خپل استقلال څخه په کلکه دفاع کوي. دا هغه سیمه ده چې اشغال یې له مالی پلوه هم ډیر ګران تمامېږي. چې زما په باور دغه مسلې ته زیات اهمیت نه دی ورکړ سوی. هر څوک پوهیږي چې په جګړه کې افغانان له اور ډک جنگیالي دي. زما په باور د افغانستان د نیول لپاره هر کامیابه هڅه دومره ګرانه تمام شوې چې ډیر ژر ناکامه شوې ده. دا په دې معنی نه ده چې افغانانو ته څوک ماتې نشي ورکولای. که زیاتې پیسې مصرف سي او زیات پوځونه واسول سي نو ماتې ورکول کېدلای سي. خو د دې لپاره باید هر دره او هر لاره تر کنټرول لاندې وي. په هر دره او هر تپه باندې باید عسكر پراته وي او تر ټولو لري پروتو سیمو کې هم عسكرو ته وسایل او تجهیزات ورسول شي. د افغانانو او انګلیسانو لومړی جګړه ډیره ګران تمام شوه. تر دې هدا چې په ختی ذهن کې د برتانوي کمپنۍ د املا تیرې مات کړ. د 1900 او اتیا ترمنځ د شوروویانو د اقتصاد ملا ماته کړه او بل اخره په امریکا کې د مصارفو توازن له منځه یووړ. امریکایانو په افغانستان کې ډېری پیسې ولګولې خو ډېره لږ ګټه وکړه. امریکن بالانس اف پیمنټس امریکنز هاف لاست ا فورچون ان افغانستان فور ویری لټل ګین. ابوبکر صدیقی بیا پښتنه کوي چې په داسې حال کې چې د نړۍ یو بل ستر قدرت افغانستان د وټل لپاره ځان تیاروي، د افغانانو او انګلیس د لومړی جګړې څخه داسې څه زده کېدل شي چې پر راتلونکو کې ګټه ورڅخه واخیستل سي. سکاتلندی لیکوال او تاریخ پوه چې د افغانانو او انګلیسانو د لومړی جګړې په اړه کتاب لیکلی او دغه کتاب په ورستیو کې چاپ شوی، د دغه سوال په جواب کې وایي:
Well, I think one thing to say clear is that Afghanistan is a difficult place to rule. For anyone to rule there are many different groups
سناب باور د وی خبرې کول ډیر مهم دی او هغه د چې پر افغانستان حاکمیت ګران دی، هغه که هر څوک یې د حاکمیت لپاره سخت ځای دی. نکته څنګه چې پښتانه متل کوي وای هر افغان په خپل خاندي افغانستان ډیر ویشل سوی او مرکزیت لمنځه تللی.
As the Pashtun saying goes every Afghan is a khan is a king.
ترکمنستان تر ډیره حد د یو ویلوی صحرا په شګو کې ایثار هواد دی، خو دغه هواد حکومت کوشش کوي چې د ونو د سیاتولو په مټ د تورو شګو صحرا په زرغونی دنیا بدل کړي. په دې اړه د یو راپور شباړه واشمه رشید الولی.
د تیر شنبې په ورځ د پخوانی شوروي د ترکمنستان په جمهوریت کې اعلان وشو چې په یو لوی باغ باندې د آسیا دغه صحرایي ټاټوبي د بدلولو لپاره به پر روان پسرلی کې 3 میلیونه نیالګي کېښودل شي. د ترکمنستان ولسمشر قربانګولی بیردی محمدوف تر روان میلادي کال په پسرلی کې د دیرش لک نو یو نیالګو د فرمان د لاسلیکولو په وخت وویل چې ترکمنستان باید په یو لوی باغ بدل شي. له دغه پلان سره سم 15 لک نو نیالګي به د پایتخت اشقابات چرچاپیره او پاتې 1.5 میلیونه به د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې کېښودل شي. له پلان سره سم مختلفې ادارې دا دنده لري چې دغو نیالګیو ته په وخت اوبه ورکړي او وی پالي. د ترکمنستان په پینځو کې څلور برخي خوره د نړۍ په یو خورا لوی بیابان کې یعنی د قرقوم په بیابان کې شامل ده. قره په ترکی ژبه کې تور او قوم شګو ته وایي. ترکمنستان چې د تور شګو د بیابان او یا په بل ژبه د قرقوم صحرا د پراخې دوله خطر سره مخ دی، تیر کال هم ګڼ نیالګي کې هودل چې د آباد زمکو ته شګو لاندې کېدلو مخه ونیسي. ولسمشر بیردی محمدوف د ترکمنستان د ګازو د عوایدو په میلیاردونو ډالر د خپل پایتخت په کلا او عصري کولو لګولې دي، خو منتقدان وایي چې د یو هیواد آبادی تر هغه وخت پورې نیمګړې ده چې له سیاسي اصلاحاتو او خلکو ته د ازادۍ لورکړي سره ملګری شوي نه وي.
د اجتماعي علومو متخصص او د بشري حقوقو فعال ډاکټر نظام الدین کټواسی چې د نړۍ په بیلو هیوادونو کې د سولې د ټینګېدو او نه ټینګېدو په عواملو باندې غور کړی دی، په دې نظر دی چې د پایدونی سولې لپاره بشري حقوقو ته توجه ډیره ضروری ده. له دې سره په همدې موضوع د یوې مفصلې مرکې د اوریدو بلنه درکو.
د سولې په تلونونو کې د بشري حقوقو نقش ځکه ډیر اهمیت پیدا کړی دی چې په ورستوي داخلي جګړو کې درې ډیر مهم خصلتونه پیژندل شوي دي. یو خصلت دې جګړو دا و چې په دې کې په دې ملکی اشخاصو چې هغه په جګړو کې هیڅ نه و شرکت نه درلود، د دوی په حقوقو باندې ډېر بیساری ډول تجاوز شوی دی.
او بشه یعنی منصور دې دا چې په خو به یو قسم جبهي جنگونه و د عسکرو ترمنځ به و، خلک به په منځ کې دومره لتاړ نه و، اوس دغه څه تمایل ډېر شوی دی.
بالکل په هغو جنگونو کې به ملکی کسان ته دومره توان نه ورسېدل لکه په ورستوي داخلي جګړو کې. تاسو خپل ملک وګورئ، د افغانستان کې
دا یو عمل ده چې بشری حقوقو ته اوس اصول موافقو کې توجه ډېره کیږي.
دویم مسله خصلت دي جنگونو دا اوس په دې جنگونو کې داسې خواوي وسلوالې خواوي چې هیڅ ډول مسؤلیت نه درلودو ډېرې زیاتې فعالې شوې دي، لکه مثلا موږ تاسې دا د سیمه ییزو پولیسو په نوم یا د اربکیو په نوم باندې پیژنو.
د یوازې د افغانستان پرابلم نه، کنه په ټوله دنیا کې دا تمایل دی
تقریبا په ډیرو زیاتو ملکونو کې
هلته چې ناکراری دي،
چې ناکراری دي چې دغه داخلي جګړې پکې پیل شوې وي. دریم خصلت دې جنگونو دا و چې دا جنگونه په خپل په ملکونو کې محصول نه دي پاتې شوي، بلکې د دوی اغیزې په سیمه کې هم پرې شوي دي او هغه ټوله سیمه یې تقریبا ناکراره کړې ده. او لدی عمله
وبخښه، لکه د افریقا په ځینو ملکونو کې چې دا کورنۍ او نیمه کورنۍ جګړې دي، بیا ګوري همسایه ته هم لاړې سي، بل ملک ته پسې لاړې سي، یا د افغانستان جنجالونه کنه.
لکه د افغانستان چې ګوري دا تقریبا اوس یو سیمه ییزه مسله ده. بل لوی خصلت دا و چې په دې جنگونو کې ډیر زیات خلک متاسي دي آی ډی پیس په نوم باندې پیژنو، یعنی د داخلي بې ځایه شوی خلکو. دا په میلیونونو خلک په داخل کې نه یوازې دا چې دا خلک له خپلو سرحداتو څخه وتلي دي همسایه ملکونو ته، بلکې په داخل د ملکونو خپل د ملکونو کې له کورونو له جایدادونو له کلیو څخه په زوره شلل شوي دي، دوی سره تبعیض شوی ده، د دوی جایدادونه قبض شوي دي. دا داسې یو مسله ده چې بیا د سولې د تړون دپاره هم یو ډېره لویه مهمه مسله ګرځېدلې ده، چې په دې باندې د سولې هر تړون تقریبا په نورو ملکونو کې چې شوی دي دغه مسله یاده کړې ده چې د دې
خلکو هم باید وسي،
د دې خلکو هم باید وخل سي، دوی سره هلته تعصب کیږي یا د مذهب په بنیاد یا د نژاد په بنیاد یا د ژبې په بنیاد یو بل عامل موجود دی.
ډاکټر صاحب کټوازه، تاسو د اوسنو جګړو ځینو خصلتونو ته اشاره وکړه چې دغه په اساس باندې دا ویل غواړي چې کچیرته په ټولنه کې سوله راځي او سوله دوام پیدا کوي نو کومه موافقه چې کیږي په هغه کې باید بشري حقوقو ته اهمیت ورکړی شي. خو جنگونه په خوا هم د عوامو په خلاف وو، یا لږ یا ډیر د عامو خلکو مشکلات به په جنگونو کې وو، البته کله بلیشو کله بډیرو. خو خبره دا ده چې په وروستیو لسیزو کې دا توجه ډیره زیاته سوې ده. آیا د دوو جنگونو له خصلت سره تړلې خبره ده او که نور عوامل هم لري؟
یو علت خو دا ده چې د دې جنگونو خصلت چې موږ مخکې ووایې دا ایجاب کوي چې د سولې په موافقت نامو کې دغه نقص دي حقوقو ته، چې د خلکو حقوق نقص شوي دي، دوته باید پام وشي. دا یو طبیعي ډول تمایل او تړاو سره پیدا کولی شي. بل دا هم ده چې د بشري حقونو په درک کې او د هغو په وسعت کې ډېر لوی تغییر او تحول راغلی ده په تیرو څو لسیزو کې. یو تحول دا ده چې د بشري حقونو په لومړنۍ اعلامیه کې چې هغه په 1948 کال کې خپره شوله، چې هغه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ده، په هغې کې په دې باندې ډېر تاکید شوی ده چې د انسان ټول حقوق چې هغه اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، کلتوري او مدني حقوق دي، دا په مشترک ډول سره یو بل سره په متقابل تاثیر کې باید مطرح سي. او موږ نسو کولای سي چې د یو ګروپ یا د یو انسان سیاسي ازادي هغه ته ورکو، سیاسي حقوق یې ومنو، خو لیکن د هغه اقتصادي او اجتماعي حقوقو باندې سترګې پټې کړو. دغه مفهوم تقریبا د سړي جګړې په دوران کې په بینالمللي سطح باندې تقریبا هیر شوی و، چې هلته دو بلاک موجود و، یو بلاک د غرب او بل بلاک د شرق و. په غرب بلاک کې به په دې باندې ډېر زیات زور اچول کېدو چې انسان باید د بیان ازادي ولري، د تګ راتګ ازادي ولري، یعنی چې دا ټول سیاسي او مدني حقوق دي. او بل مقابل به په بلاک شرق کې په دې باندې زیات ټینګار کېدو چې انسان باید اقتصادي او اجتماعي حقوق ولري، چې هغه ته باید تعلیم ورسي، هغه کور ولري، هغه کار ولري، په دې باندې به زیات تاکید کوو. نو دا په حقیقت کې په یو ډول د اقتصادي اجتماعي حقوقو او د سیاسي حقوقو په منځ کې یو بیلتون راغلی و. د دوی دواړو په اتحاد او په د متقابل تاثیر باندې زیات تاکید نه کیدو. نو وروسته خصوصا د په 1993 کې چې کله په ویانا کې د بشر د حقوقو عمومي یا نړیواله غونډه وسوله، هغه کې دا خبره تایید شوله چې ټول حقوق باید په یو متقابل تاثیر کې، یو متقابله اړیکه کې مطرح سي. او دا هم یو بل علت و چې د بشري حقونو احکام او اصول باید په د سولې په موافقتنامو کې ځای کړی شي.
ډاکټر صاحب کټواسه کومې ډلې چې جنگ کوي تبان هغوی له یو بل نه په فکری لحاظ یا د منافعو په لحاظ او د مقصدونو په لحاظ ډېرې بیلې او لرې دي، خو لکه څنګه چې د هر جنگ نتیجه ده اخر پکې جګړه مارې ډلې او هغوی چې جنگ کوي پښیمانه کیږي، دې نتیجې ته رسیږي چې په جنگ کې تباهي ډېره ده او ګټه لږده یا ګټه نشته، نو بیا یو قسم په سولې پسې ګرځي. خو په سوله کې څنګه دا تضمینېدای سي چې یا څنګه دوی دې نتیجې ته رسېدای سي چې په بشري حقونو باندې تاکید وکړي هغه لوري چې ټول عمر جنگ کړی دی او په جنگ کې خو خلک یو په بل ګلونه نه پاشي، بمونه وري او بشري حقونه نقضوي، نو آیا دا ممکنه ده چې او یا داسې لارې چارې شته چې دوی دې ته اړ باسي یا دې ته قانع کړي چې بشري حقونو ته هم د سولې په موافقو کې توجه وکړي؟
د دې لپاره ځینې لارې موجودې دي. مثلا که موږ تاسې د تیرو لسیزو په ځینو ملکونو کې موافقتنامې چې وسولې را په یاد کړو او د هغوی دغه سیر د سولې د پروسې سیر مطالعه کړو، بالاخره موافقتنامې وګورو. مثال په ډول باندې په کمبودیا کې په 1991 کې موافقه وسوله د پورپوت رژیم د ړنګېدونو وروسته. په دې موافقه کې که تاسې وګورئ درېیمه برخه د دې موافقې یعنی درېیم فصل یې ټول بشري حقونو ته وقف شوی دی. د دې شاته کوم ملتونه موجود او کوم قوتونه موجود چې دغه خواوې دې ته مجبورې کړې چې بشري حقونه په خپل موافقتنامه کې ځای کړي؟ د دې دوه ملتونه، یو ملت دا و چې د کمبودیا یو ډیره فعاله مدني ټولنه چې د کمبود ډاکومنټیشن سنټر په نوم چې هغه له کمبودیا څخه بهر فعاله و،
یعنی د پولپت رژیم په وخت کې تشدیدلې
ولا وکنه، دغه د رژیم په وخت کې بهر د کمبودیا څخه فعاله و، هغه د بشري حقوقو د نقضونو ډیر زیات مثالونه او حادثې ثبت کړې وي، هغه سندونه پیدا کړو او یو ډیر پراخ کمپاین د دې لپاره شروع کو چې په موافقتنامه کې باید د بشري حقوقو احکام ځای کړی شي. بلاخره د دوی د کمپاین نتیجه و چې هغه په بین المللي سطح باندې ډیر زیات همکاران پیدا کړو، د ملګرو ملتونو په شمول باندې، او دا په دې باندې فشار راغی تر څو په دې چې دا موافقتنامه کې دغه سی او فصل د بشري حقوقو په نوم باندې ځای کړی،
یعنی په سیاسي ډلو باندې
فشار
هم مدني ټولنې فشار واچو او هم ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې،
بالکل ملګرو ملتونو په دې کې هتاه دومره نقش درلوده چې هغوی د موافقتنامې د تطبیق او د څارنې د مسؤلیت هم په غاړه باندې واخیست.
ډاکټر صاحب کټواسی، په بشري حقوقو کې کومې ډېر زیات اهمیت لري په جنگ ځپلو ټولنو کې؟
زما فکر سره په هر ټولنه کې او خاصا په افغانستان کې که چېرته د سولې موافقتنامه مستراځي، نو د درې مسلو ته باید دوی خامخا پاملرنه وکړي او هغه ځای کړي. د جهاني بانک په 2011 کال د نړیوال انکشافي راپور کې علتونه داسې په ګوته شوي دي چې دغو حکومتونو ونشو کولای د ظرفیت او وړتیا پیدا نه کړه چې د دې خلکو بنیادي غوښتنو ته، د خپلو خلکو بنیادي غوښتنو ته ځواب ووایي، دوی ته خپل بنیادي اجتماعي خدمتونه ورسوي. په لحاظه دغه د دې علت وسوي چې بیرته دغه جنګونه د ملکونو ته راوګرځېدلو. دویمه مسله، ډیر مهم مسله دا ده چې هغه مهاجرین په ملینونو تعداد رسیږي په داخل د ملک بې ځایه شوي دي او یا د ملک څخه بهر وتلي دي، د دوی د جایدادونو او د ملکیت مسله ده. دا داسې یو مسله ده چې هم حقوقي اړخ لري او هم سیاسي اړخ لري. درېمه ډیره مهمه مسله دا ده چې د جنگونو په دوران کې په ملکي کسانو باندې ډیر تیرای شوی ده، د دوی ژوند اخیستل شوی ده، جایدادونه غصب شوي دي، توهین شوي دي، دوی د عدالت غوښتونکي دي. یعنی د تیرو کړنو او د ناقضینو سره د حساب کتاب کول یو ډیره ضروری خبره ده. که چیرې موږ غواړو چې دایمي سوله په دې ملک باید قایمه کړو، نو د دې خبرې یادول ډیره حتمی دي.
ډاکټر صاحب کټواسه، دایمي سولې د راتلو لپاره په یو جنگ ځپلې ټولنه کې تاسو درې مهمو خبرو ته اشاره وکړه چې هغه بې ځای شوي او مهاجر خلک چې دي د هغو جایدادونه او حقونه باید تضمین سي او ورکړی سي، او جنایتکار، جنگي جنایتکار او ظالمان باید خپل سزا وویني، او دریم دا ده چې هغه کوم حکومت چې جوړی شي هغه باید خلکو ته بنیادي خدمات ورسوي، خلک په میدان پرې نږدي، وږي او تږي پرې نږدي، یا نور حقونه ځینې وانخلي، بلکې خلکو ته باید د ژوند امکانات برابر کړي. دا درې خبرې وکړي که موږ په دې اوسنۍ زمانه کې نورې جنګ ځپلې ټولنې وګورو، داسې مثال راکولی سئ چې دغه درې بنیادي شرطه چې تاسې مطرح کوئ، چې تاسې وایئ چې نن سبا په دنیا کې دا خبره کیږي، چې دغه درې شرطه پکې تطبیق سوي وي او په هغه ټولنه کې ثبات راغلی او سوله راغلی، او بالعکس داسې ټولنه چې دا شیان پکې نه وي تطبیق سوي او د عدم تطبیق په وجه یې بیا جنجالونه پیدا سوي. مثال ورکولی سئ؟
زه فکر کوم چې د محققینو د څېړنو له مخې ځینې ملکونه هو داسې شته چې په هغو کې دا سولې موافقتنامې چې سوي د هغوی بریالي ختلي دي. مثال په ډول باندې مونږ یادولی سو جنوبي افریقا ده، بوسنیا ده، یا مثلا کمبودیا.
او بالعکس که اوس سرچپه مثال ورکوم، هغه سولې چې بشري حقونو ته پکې پام نه ده سوی او خامخا پکې بیا تباهي راغلی دي، د دې مثالونه
هم زیات دي. خو لیکن موږ به د جهاني بانک یو راپور ته اشاره وکړو، هغه کې دوی دا ښوولې ده چې تقریبا په 90% د هغو ملکونو کې چې په 13 لسیزه کې بیرته جنګونه ملکونو ته راګرځېدلي دي، دا هغه ملکونه وو چې 1.5 کاله مخکې دوی په داخلي جګړو کې اخته وو. داخلي جګړې دا یوه سلسله یوه لړۍ ده، او دا په دې پورې تعلق لري چې د سولې په برخه کې د سولې پروسې موافقتنامې څومره هغو ته د مختلفو خواوې ژمنې دي، هلته مدني ټولنه څومره قوي ده، هورې د بین المللي ټولنې نقش څومره ده، د هغو شکلتیا په هغه ځای کې تر کومه حده پورې ده، او څه علایق لري. دا مختلف او عوامل دي چې دا ملکونه یې بالاخره بیرته جنگ خواته ټیل وهلي دي. خو یو لوی عامل دا ده چې د جهاني بانک د راپور له مخې ورته اشاره شوې ده، هغه دا ده چې دې ملکونو دا حکومتونه په دې باندې ونه توانېدلو چې دوی د خپلو خلکو اساسي او بنیادي غوښتنو ته ځواب ووایي، هغو ته اجتماعي او لازم خدمتونه برابر کړي، او هغه ریشهیي عوامل چې جنګونه یې په دې ملک کې منځته راوړي دي. مثال په ډول باندې تبعیض ده، د ځینو ګروپونو یا د ځینو حزبونو دې ته اجازه نه ورکول چې هغه په سیاسي پروسه کې برخه واخلي، یا مثلا د اقتصادي فرصتونو څخه برابر ګټه واخلي، یا نور دغسې علتونه وو چې دا ملکونه یې بالاخره بیرته د جنګ خواته ټیل وهلي دي.
ډاکټر صاحب کټه واسه ډیره مننه.
تاسو څخه هم ډیره زیاته مننه چې ما ته د نو خیره.
رادیوئی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د استاد شاعر درویش دورانی اکثره نظمونه د بشر د جدي ستونزو او مسایلو، د سولې، د بیرحمۍ، د عدالت، د جنگ او د سنورو موضوعاتو په اړه کړي. خو دغه نسمې چې برکوال مخیل د راډیو مجلې د اوریدونکو لپاره په کوټه کې ورنه ثبت کړی دی، او شاغلی درویش په خپل را اوروي د مینې او رومان د دنیا یو تجربه بیانوي.
دا یو نظم دی، د دې عنوان دی زړه نازړه. پیغله دی خدای تل لري خوشاله چې لدی د زما نظر محروم دی، مخ یې ګرځه همیشه زما په خیال کې، پر زړګي باندې مې لیک دا هغې نوم دی، تر خپل ځان هم ډېره زیاته رانږدې ده، کور یې ما ته تر خپل کور هم ښه معلوم دی. مې لار کږه وژه او نه اوږده ده، رسېدا شي سړی ژر د هغې کور ته، چې د مخ د دوی کوڅې و شاته پرېږ دی، په درېیمه کې روان سه مخ په پورته، د هغې تر نیمایي پورې چې رسې یو وړوکی شان جومات راځي شي لور ته، له جوماته پس څلور کوره یو رنګ دی، خو پنځم بل ډول جوړ دی او ښه لوی دی، چې پرې ورسې نو احساس به درته وسي چې وینځلی د ګلابو په خوشبوی دی. لږې ځیر شه د څندڼو دروازې ته، دا په دغه کور کې اوسې دا د دوی دی، زه په دې نیت هره ورځ وروانېږم چې و مخ ته د دې کور تیر او را تیر شم، کوم احساس چې زما لار هره ورځ نیسي، وایم نن به نو د دغې بلا هیر شم، خو د لارې په نیمې کې زړه نازړه شم، پښې مې مړې سي پاجب حال کی گیر سم چار گا مخلم ادا سے رات اشکاری لکب شچ میں اور ٹنگا کاندم چکا دا سی گورم یو طرف او بل طرف تا لککڑی چی لاروی چر تلار رکا زڑا اپشی میں یو دبل ملگری پریش دی مخت تک زما لوا کو زی جکا خو حواس میں حق وقت بیرتا پرزائسی چنت وکڑا ما چی گرزم بوس شاتا وایم حال تا تک کا ہر چو دنن کار دی شبداوی چی پریش دم سباتا خو سبابنو ارو مرور زما دہاغے دا چندنی دروازے خواتا گندی بیا دا پچرکار پسی راوزی گندی بیمو یو دبل سرگو تا پامسی دا زما دا نظر غشی جرت پریش دی او زما پشان اورک خوب و آرام سی چی زما دا زرم رغت سرنگا گیر دی دا دیزر دا غسی گیر زما پدام سی
د کیسو او حکایتونو مشهور کرکټرونو ته په یو نوی حکایت او نوی کیسه کې ځای ورکول د کیسې جوړولو یو طریقه ده. شیرلوک هولمز چې د ارسن لوپن غوندي د نړۍ په پولیسي کیسو کې ډیر مشهور پولیس دی، په دې حکایت کې چې اوس فریده سیفیل ولی هم راڅرګندی شي.
پیچلی فکر که آسانه فکر، د پولیسی داستانونو د کشف مشهور پولیس شیرلوک هولمز او مرستیالی هاتسن د صحرا په سیل وتلی وو. شپه راغله، خیمه یې ودروله، د هغې لاندې څملاستل. هولمز نیمه شپه راویښ شو، اسمان ته یې وکتل. ستوري په ښار کې هیڅ وخت دومره رڼا نه و لیدلی. خپل ملګری یې راپاڅه او ورته یې وویل، وګوره د اسمان ننداره وکړه او راته ووایه چې دا څه وینې. هارسن ځواب ورکړ، په میلیونونو ستوري. هولمز وویل، نو څه نتیجه ورنه اخلې؟ هارسن وویل، په روحاني لحاظ دا نتیجه ورنه اخلم چې خدای لوی ذات دی او موږ ډیر واړه یو. د نجوم د علم په لحاظ دا نتیجه ورنه اخلم چې زهره د مریخ په برج کې ده، نو د اوړي موسم پیل شوی دی. په فزیکي لحاظ دا نتیجه ورنه اخلم چې مریخ قطب ته مخامخ دی او د دې معنی دا ده چې د شپې درې نیمې بجې دي. شیرلوک هولمز له شېبې نیمې فکر کولو وروسته وویل، کم عقله، زما او ستا لپاره تر ټولو لومړۍ او مهمه نتیجه دا ده چې خیمه یې رانه پټه کړې ده، ځکه که خیمه راباندې ولاړه وه ستوري به مو نه لیدل.
د تیری اونۍ په راډیوي مجله کې مو د انګلستان د تر ټولو مشهور شاعر شکسپیر د ژوند او زمانې په باره کې خبرې واورېدې. دا ځل د شکسپیر د آثارو په اړه معلومات اورئ. استاد نجیب منلی وایي،
د شکسپیر آثار عموما په درې برخو ویشل کېږي. یوه برخه یې کومیډیانې دي. د شکسپیر په وخت کې د کومیډي تعریف د اوسنۍ کومیډي د تعریف سره یو څه فرق لري. د هغه وخت په کومیډیو کې اکثره د ارزښتونو مسلې دي. دلته د کرکټر په نسبت باندې هغه د کیسې حالاتو ته ډېره توجه کیږي. کیدلی چې په یو کومیډي کې یو کرکټر ته ډېر سخت درد ورسیږي، مګر شرایط ورته داسې جوړول کیږي چې په هغې درد باندې هم خلک وخاندي. د اکثرو نندارو محوري کرکټر یا محوري کرکټرونه ځوانان دي چې د خپلو عاشقانه روابطو لپاره باید د ستونزو سره مقابله وکړي او دا ستونزې د مشرانو د خوا ورته جوړېږي.
دا په حقیقت کې د هغې زمانې د اروپا او خصوصا انګلستان هغه د کورني نظام رو هم همداسې ده. پلرونه او مشران لکه اوس چې زموږ په وطن کې دي، هغه د تصمیم نیولو اصلي حق لري، د اولاد په سرنوشت کې
د زمانې ښکارندویي کوي او د هغو اثارو چې پوهنتوني لیکوالو او پوهانو تولیدول او د ټولنې د سطح سره ډیر په توازن کې نه و. د هغوی په نسبت د شکسپیر تخلیقات یو ځانګړی ډول لري. په دغو کیسو کې خیانتونه هم شامل دي او جنگونه شخړې هم پکې راځي. یو په بل کې نښتې پلاټونه هم پکې راځي، یعنی د کومیډي لپاره یو پلاټ ضرور نه دی. دویم ډول د نندارو تاریخونه دي،
تاریخي ډرامې
دي چې د انګلستان او د برتانوي جزایر د سترو پاچایانو د ژوند په محور جوړې شوې دي.
او بلکې د خود نور اروپا فرزند سیزر یا د نورو هم لري، خو
هغه هم پکې شته. خو اساسي برخه مثلا د کینګ جون ډراما ده، یا دریم ادوارد ده، یا دویم ریچارد ده، او هنریان څلورم پنځم شپږم دریم اتم، دا ټول د ډرامو کرکټرونه دي. ځینې اروپایي کیسې هم لکه تاسو ورته اشاره وکړله، جولیس سزار باندې هم د ډراما جوړه کړې ده، دا تاریخي ډرامې دي.
کلیوپاترا باندې هم ډراما لري ده.
د هغې تر څنګ بیا بله برخه د ده تراژیدۍ دي، چې د تراژیدۍ تعریف هماغه د یونان د وخته چې راپاتې دی په هماغه اساس باندې لیکل کیږي، جوړیږي. او په دې برخه کې هم شکسپیر ډیر بریالي اثر لري. رومیو او جولیت چې د ایټالیایي فرهنګ نه اخیستې ده، هملت، اوتلو چې دا هم د مدیترانې د فرهنګ یو ښکارندوی اثر دی، لیر پاچا او مکبت، دا هغه اثر دي چې د په تراژیدیو کې راځي.
استاد منلی، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د بداسې اثر لیکل چې د خلکو په تبه به برابر وو او د خلکو په سویه به وو، طبعا د شي د اثر محبوب هم ګرځول. د دې شي به یو لوی علت دا و چې د چون اکثره ډرامې لیکلې، د دا ادبي فعالیت تر ډیره حده د ډرامو په شکلو، او ډرامې به هم تمثیلېدلې او تمثیل ته به هم عام خلک راتلل او عام خلکو به ټیکټ په بیه اخیست. نو که ده داسې اثر لیکلی چې صرف د خواصو لپاره یې، د روشنفکرو لپاره یې، بیا به نو شاید د لیدونکو علاقه هم ورسره کمېده. آیا دغه عوامو ته اثر لیکل خپل د شکسپیر په سبک باندې ډېر مؤثر نه سو بللی؟
زه فکر نه کوم چې دغه ټکی دی د ده په اثارو کې عمده ټکی واوسي، ځکه چې تیاتر مخکې هم موجود و. شکسپیر تیاتر په انګلستان کې نه دی ایجاد کړی، او د تیاتر ډرامې چې لیکل کېدلې همدغه د انګلستان د ژوند شرایط پکې تمثیلېدل. مګر د تیاتر ژبه، د تیاتر ډول، د تیاتر هغه تنظیم تر ډیره حده د خواصو په ذوق برابر و. د نور ادبیات په برخه کې، د شعر په برخه کې، د شکسپیر د سنت فورم ته ډیره توجه کړې ده.
چې موږ کولای شو غزل ترجمه کو،
چې موږ کولای شو غزل ته ورته یو شکل وبولو. او سنت انګلستان ته د ایټالیا نه ورغلی دی، البته شکسپیر پکې یو څه تصرف کړی دی او د انګلیسي ژبې سره برابر کړی دی. ډیر مهم اصل فکر کوم چې د هنر په برخه کې یو د دغه لندن محور فرهنګ ایجادېدل، د انګلستان د یو معیاري فرهنګ رامنځته کېدل چې تر اوسه پورې موجود دی، او حتی داسې ویل کېږي چې د بی بی سي ژورنالستانو ته یو کتاب ګوټی ورکول کېږي چې هغه مصطلحات چې انګلیسي مصطلحات دي، امریکایي اصطلاحاتو په نسبت ترجیحاً وکارول شي. حتی هغه ژورنالستان چې انګلیسي ژبه هیوادونه ناراضي، هغوی ته هم دا توصیه کیږي چې اصیل انګلیسي مصطلحات وکاروي. دا فکر کوم چې د هغه معیاري ژبې د ودې شرایط دي چې د شکسپیر په اثر باندې تاثیر کړی دی. د ولس او د پاچا ترمنځ یا د دربار ترمنځ د فاصلې کمیدل هم د دغې زمانې سیاسي مقتضا وه.
دا وبخشي، دا خپل د شکسپیر ډیر ډرامې خو خپل ملکه الیزابت به هم لیدلې او ورته ناسته به وه.
په دغه وخت کې په اروپا کې فرانسه کې مولیر دی، په انګلستان کې شکسپیر دی او نور دي. دوی ډرامې لیکي، لومړی ځل یې دربار کې ښکاره کوي، د دربار خلک یې ګوري، بیا که د هغوی خوښه شي ټولواک هم ورته راځي، او له هغې وروسته بیا عوامو ته ښودل کېږي. دغه یو رسم دی او په ټولو تیاترونو کې دغه رسم منل شوی رسم دی. مهم ټکی دا دی چې د هغه پوهنتوني ادبیات چې تر یو حده د کلیسا په کنټرول کې وو، په دغه وخت کې چې د کلیسا قدرت ماتیږي، د ازادۍ دپاره، د فکر د ازادۍ دپاره یو ډېر پراخ میدان پیدا کېږي، او شکسپیر او شکسپیر ته ورته کسان د دغې فضا نه ډېره زیاته استفاده کوي. د ایټالیا نه راغلي هنري ارزښتونه دلته راوځي. نو دا داس فضا ده چې د فکری تحول لپاره مساعده فضا ده، او د شکسپیر د لیکلو طرز چې بدلون مومي. شادیه ولاتی هم دی چې د هغه پوهنتوني استادانو له سبک سره دی جوړ نه دی، د هغوی دا نه خوښیږي، د هغه نه خوښیږي. او د دغه بیلتون یو مثبته نتیجه دا ده چې د ولسی ژبې او ولسی فرهنګ ته ډېر زیات توجه.
استاد منله د شکسپیر اثر که موږ وسلولو معمولا مشکلی هغه ترجمه سوی متن هم مشکلی، طبعا مشکل دوه اړخ لري. یو اړخ دا دی چې په هغه زمانه کې یو کلتور و چې هغه اوس نسته یا موږ نه ده زده، نو پوهه یې راته مشکله ده. دا خو یو اړخ د قضیه دی. خو یو بل اړخ یې هغه دا دی چې د شکسپیر آثار له تشبیهاتو له کنایو او له ادبي صنایعو مالامال دي. دغه شی بیا هلته په تیاتر کې د اجرا کول په دې ژبه باندې، په دومره عظیمه هنري ژبه باندې اجرا کول او د خلکو لخوا یې استقبال کېدل، ممکن سړی دې نتیجې ته هم ورسوي چې د هغه وخت مکتبونه چې شکسپیر پکې درس وایو د ادبیاتو د ذوق په روزلو کې کامیاب مکتبونه وو. یعنی یو داسې یو متوسط قشر پیدا سوی وو د دې مکتبونو له برکته چې د شکسپیر غوندې کسانو په ژبه باندې هم پوهېدل او خوند یې ځنې اخیست.
په ګرامر سکول کې د لاتیني ګرامر تدریس کېده، او د لاتیني ګرامر د تدریس لپاره د لاتیني ژبې کلاسیک آثار لوستل کېدل. په لاتیني ژبه کې هنري شعر او هنري صنایعو ډېر پراخ ځای درلود. په دې باندې ډېر زیات کار شوی و. بلاغت او فصاحت د لاتیني ادب هغه دوه اساسي ستنې دي. نو طبعا هغه څوک چې د دغو مکتبونو نه فارغېده په طبیعي ډول د بلاغت او فصاحت د ټولو نازکیو سره آشنا و. د شکسپیر بریالیتوب شاید په دې کې واوسي چې دی د ټولنې په هغه منځني قشر کې دی چې هم د دربار سره تړلی دی او هم د ولس سره. یو کلیوالي ماحول یا د وړوکي خرګوټي د ماحول او د دربار ماحول سره یو ځای کړی دی. او دلته د هنرمند هغه خپل شخصیت هم مطرح کیږي. شکسپیر دی. د شکسپیر کېدلو دپاره یې تاریخي، جغرافیایي، ټولنیز شرایط هم مهم دي، مګر په خپله شکسپیر والی هم مهم دی.
دا شرایط خو نورو ته هم وو.
دا شرایط نورو ته هم وو. نو فکر کوم چې د یو شاعر، د یو لیکوال، د یو هنرمند د هنر ارزول یوازې په ټولنیزو بنسټونو باندې او په عمومي شرایطو باندې به یو څه بې انصافي وي. د خپله د لیکوال استعداد، د ده وړتیا او د ده هنري کمال هم باید له پامه ونه غورځول شي.
استاد منلی، تاسو وویل چې شکسپیر خو یو ډرامې لیکي، د ده ډېر لوی کار د ده ډرامې دي او د ده شاهکارونه دي چې نن هم خلق په دنیا کې لولي او ویني او اجرا کوي هنرمندان. بل خو د ده یو څه تغزلي شاعري وه، یو څه غزلونه وو، او ګمان کوم یو دوه لوی منظومې هم لري
و، مګر هغوی بیا دومره ډېر شهرت نه دی موندلی.
استاد منلی، د شکسپیر ډرامې چې څوک لولي، خصوصا هغه مهمې هغه چې ډېرې مطرح دي، یو خو د پلاټ خبره ده چې پلاټ پکې ډېر عالي یې، تلوسه پکې ډېره زیاته یې، هغه ترتیب و تناسب چې له یوه عالي هنري اثره یې غوښتنه کېږي هغه پکې ډېرې، او بل هغه خبره ده چې د ده هره جمله یو هنر لري. زما په خیال د ده په آثارو کې یا حداقل د ده په هغه مشهورو شاهکارونو کې یو فکری او اخلاقي عظمت هم سته. هغه کرکټرونه چې بد دي له هغو سره هم دی د انصافي نه کوي، هغه چې ډېر عالي دي د هغو کمزوریو ته هم اشاره کوي. ګمان کوم د شکسپیر د هنر عظمت او د فکر عظمت یو په هغه تعادل کې هم وو، او په هغه انصاف کې هم وو چې د انساني کرکټرونو په پیژندلو کې په خپلو ډرامو کې شودلی دی.
دا ټکی د ډرامو کې ډیر مهم دی. په نورو لیکوالو کې هم دا شی لیدل کېږي. البته د زمانې سړی سروانتس خپل شاهکار یې برعکس د خو په ډیرو ځلولو او د بدو په ډیرو غندلو باندې بنا کړی دی. دغه هدف هم دا دی چې په خپل هم دغه شیوه تر انتقال لاندې راولي.
استاد منله، اجازه راکړئ د شکسپیر پیسه کې به خبرې دی قلندر مومند په یوې خبرې او خاطرې ختم کوم. یو وخت په پېښور پوهنتون کې هغه وو، د شکسپیر یوه ډرامه تمثیلې ده. په پېښور کې د انګلستان کلتوري مرکز و، د هغه مشر هم راغلی و، دا ډرامه یې لیده. قلندر مومند ورته وویل چې د شیکسپیر له ډرامو ستاسې په نسبت موږ ډېر خوند اخلو. دغه انګریز تعجب وکړو چې دا څه خبره اوري. قلندر مومند ورته وویل وایي تعجب مه کوه، هغه ارزښونه چې د شیکسپیر په ډرامه کې په انګلستان کې وو تاسو اوس هغه نه لرئ. د هغه شي لپاره اوس قتل نه کوئ، د هغه شي لپاره اوس جنجالونه نه کوئ، خو موږ اوس هم په هغه مرحله کې یو، هغه ارزښونه ډېر راته محترم دي. نو په دې خاطر باندې موږ ممکن د شیکسپیر له ډرامو تر تاسو ډیر خوند واخلو. د دې نظر پیسې کې څه وایست؟
د قلندر مومند خبره خپل ځای، مګر مونږ افغانان په تیره بیا پښتانه د خپل فکری ودې دپاره او د خپل ادبي شتمنۍ دپاره دې ته ډیره شدیده اړتیا لرو چې د نړۍ شاهکارونه په خپله ژبه وګورو.
او من جمله د شیکسپیر اثر،
من جمله د شیکسپیر اثر
مننه.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت. لا ازادي راډیو.